د مشرډیو پرونو خبرونه کې د خپل کوربه اسلام الله مون سلامونه مني وخت شوه 3 بجې په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګه ورې د پښتنو ژغورني غورځنګ پر لته دغه راز پر دې هم ستاسو لپاره راپور لرو چې په افغانستان کې اختر څه ډول روان دی او بیا په پاکستان کې د اختر په مناسبت سره څه تیاری روان دي او تر هر څه مخکې ورزو بشیر وخته چې تاسو ته به تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د جنوبی وزیرستان په سروکی کې خلکو د پوس پلاس د نیول شوش په غسان دره خوش کول لپاره پرلت شروع کړی دی. په تیرو څلور شګنټو کې له کورونا وایرس او دیرش کسان مړ شوي دي. افغان ولسمشر وایي د جګړې د ختمولو حل په مذاکراتو کې دی، خو طالبانو د خبرو په ځای جنگ کول غوره کړی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د جنوبي وزیرستان د سروکۍ مسجد قام د پوځي بریګیډ د مرکز مخې ته له پرون راهیسې احتجاج پیل کړی. د پرلتوالو یو مشر شاه فیصل غازی د جولای په 6مه مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونه له تیرو درېو ورځو راهیسې کورونه باندې چاپي وهي او شپږ ځایي ولسي بېګناه وګړي نیولې دي چې یا دې خوشي کړي او یا دې هم عدالت ته وړاندې کړي. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال رډیو ته وویل چې پوځ ورته ویلي دي چې له دغو شپږو کسانو څخه پوښتنې روانې دي او که بېګناه نو خوشي بشي. د افغان سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر سره په ملاقات کې په افغانستان کې د هر اړخیز سیاسي جوړجاړي لپاره د کار په تیزولو ټینګار کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکې سفارت د جولای په 19مه شوي دې ملاقات په اړه په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په افغانستان کې د جګړې دوام ټولې سیمې ته خطر لري او د افغان سولې سره مرسته د پاکستان او افغانستان د اوږدمهاله مثبته اړیکو لپاره ډېره ارزښتمنه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دفتر د دې ملاقات په اړه پر ټویټر لیکلي چې ټولو ګډونوالو د افغان سولې بهیر د چټکولو په اړه نظرونه شریک کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر د ورځې په مناسبت نن په کابل کې په خپل وینا کې ویل چې طالبان په سوله کې هیڅ دلچسپي نه لري، ځکه چې د په خبره دوی د خبرو پر ځای جګړې ته زور ورکړی دی. هغه پر پاکستان هم نیوکې وکړې او ویل چې د افغانانو لپاره طالبان غواړي او پر طالبانو باندې خپل اثر رسوخ سم نه کاروي.
طالبان معنادار او جدي مذاکرات ته آماده نشو. د پاکستان هر چارواکی وایي د طالبانو راتګ به موږ یعنی پاکستان ته خطر جوړ کړي. موږ ته یې غواړي، ځان ته یې نه غواړي.
پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د جګړې د ملاتړ تورونه همیشه رد کړی دي. دوی دریز لري چې پر طالبانو خپل اثر رسوخ لري خو دا د سولې لپاره کاروي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت خبرو نتیجه نه ده ورکړې او طالبانو په افغانستان کې حمله زیاتې کړې دي. په پاکستان کې په تیرو څلیرش ګنټو کې له کورونا وایرس او دیرش کسان مړ شوي دي. د روغتیا وزارت ویب پاڼې تر مخه تر ننه پورې له دې بعد د ټولو مړو شمېر 2,00 او 848 ته رسېدلی دی. همداراز په پاکستان کې د ټول کورونا وایرس وهلو کسانو شمېر 9,93,000 څخه زیات شوی خو 9,01,000 کسان ترې رغېدلي هم دي. حکومت پر خلکو غږ کړی چې د یو بله فاصله وساتي، لاسونه په صابون ومینځي، ماسکونه واغوندي او په کوم ځای کې چې واکسین کولی شي واکسین وکړي. نن د افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لوی اختر لمانځل کیږي. افغان حکومت د اختر د سرتیری د اختر په توګه نومولی او نن په کابل کې د ولسمشر ماڼۍ یا ارګ دننه د اختر د لمانځه امامت هم یو پوځي افسر وکړ. پر دې مهال په کابل کې درې راکټونه لګېدلي چې چای د وشتلو ذمواري نه ده منلې. د کابل امنیه قمندانۍ رسنیو ته ویلي چې په دې حمله کې چاته زیان نه دی اوښتی. د عراق په سر ښار بغداد کې وزنمرګي برید لږ تر لږه 1.5 تنه وژلي او شاوخوا 50 نور یې ژوبل کړي دي. په وژل شوو کې 8 مېرمنې او ماشومان شامل دي. 14 تیر شپه د بغداد په ختیځ صدر ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک هغه مارکیټ کې شوي چې خلکو په کې د اختر لپاره سودا کوله. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیعه میشتو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت بللی دی. نو تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه
نو بشیر واخ تاسو ته خبر نه وړاندې کول تاسو زموږ پرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د اختر په مناسبت را پون لرو د پښتون ژغورن غورزنګ د پرلط پړ ستاسو لپاره راپور لرو او دا به هم وری چې افغان ولس مشر د اختر په ورځ څه څرګندونه کړي. خو تر هر څه مخکې راځو چې لکه څنګه چې تاسو خبرونو کې هم وردل چې پښتون ژغورن غورزنګ د جنوبي وزیرستان په سروکۍ کې د پوځي بریګیډ ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلط پیل کړی. پرلطوال غوښتنه کوي چې هغه شپږ مشکوک کسان دي خوشي یا عدالت ته وړاندې کړل شي چې د دوی په خبره امنیتي سرتیرو له وسلوالو سره د مرستو په تور نیولي. بلخوا د سیمې پولیس چارواکي وایي له پرلطوالو سره په رابطه کې دي او ډېر زر به د دې مسلې حل راوباسي. نور تفصیل له سیمې د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ او د سروکۍ تحصیل سره تعلق لرونکي ماسیدې تیره ورځ د مزدیګار راهسې د پوځي بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درناکشې پلاتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې مشرون سو غشتنه کوي. په دغه براکشې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
بندګرځي به ګنا خلک نسی چا ته یې جتو طالب ته بغیر کړی دي. دا به ګنا کسان په داسې مشرون دي یو پلم خان دا یو صدیق دا یو ابراهیم دا چې دا کم بچه دی یو شاه حسین دی او ورسره یو بل مشر دی شیر اعظم. دا شپږ کسان کیم دي. دا پوری برا دې سره دي نه نه عدالت پیش کوي او نه مشتر کوي. د ځن خلک درم اشپادو د چا دوه مشپادو پاری نه په مزګر باندې د باروانه د دې خلک د رایې د پورا نیژ د سرویکی د بریګیډ مخامخ جی درنا شیری کری دو مش دا پشتنا کای جو طالب د مش خور تا نن اس اوس بیا چ کلا صاحب دو کی د دیپک په زور بننګ سامان سی بیا پانا با د مش تر درمی چ تو سه دا صاحب دو لی ورکلا
په احتجاجی در نیک شه نوز د دشت خان ماسید خبره هم وار وای
پولیس ولا چې کله دا واقعیا وشي پولیس ولا زموږ کار په تڼاکښ نقش نیام سپوی نو سي چې موږ ته پاتا نه لای مخ خلص قانون دا 1046 سر کا وخه چیرې غوړ نیولې وس دا پاتا نه لای چې مشکین یو قانون شي یي په کین و قانون شي در شامل کړي چې په ځیر چې یي چې اختیار یې مو سره ده چې اف سی ولر چې یي چې اختیار یې مو سره ده چې بیا کله کاروایی وشي کین و تاویر چې دا چار خود تو کړی و یي چې دا مو له سوا تل دو مخ شه پښتنه وکړه چې اختیار یې چې دا مو له سوا تل د خپل نه پښتنه دا هیڅ پاته نه لګی چې ودره اختیار یې څه سره ده قانون دې څه سره ده ایمی سره شي څه راون څه دي.
مشال ریډیو چې د سروکۍ احتجاجي درنې په باراک شه د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولې هغه وویل
شو مشکو کسان لا وستي بالکل شپ کسان نه فارمیشن مونږ تم نه درنه ولا دا ډیمان نه بس دا مونږ ته پرې دی دا بي ګناه دي دا ورته چې مونږ ته انټر کړو کو بي ګناه دی دا پرې تو بس دا خبره اشاره ده سره ده
احتجاجی درنے مشرانو دا هم وویل چې تر سمرا پوری پاکستانی پوز شپیج نیولی شوی کسان را خوشی کړی نوی د دوی احتجاجی درناو د سروکۍ پوزی بریگیډ عمارت مخامخ نوستاوی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته هم وکستئ. اوریدونکو د افغانستان ولسمشر وایي طالبان نه اسلامي او نه هم ملي مشروعیت لري. اشرف غنی دا هم ویلي دي چې محمد اشرف غنی چې په ارګ کې د لوی اختر لمانځه وروسته ملت ته په اختریس پیغام کې وویل طالبان د سولې نیت او اراده نه لري. ور طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې طالبان د سولې نیت لري او د په خبره حکومت د سولې نیت نه لري. نور تفصیل د روحلا افغان په دې راپور کې ورو.
محمد اشرف غنی په ارګ کې د لوی اختر لنمانځه وروسته ملت ته په خپل اختریز پیغام کې وویل طالبان د سولې نیت او اراده نه لري.
نیت او اراده د سولې طالبانو کې نه ده. موږ د هیئت ځکه ولیکه چې یو اتمام حجت توس چې په واضح توګه موږ هم نیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته هم قرباني وایو. مګر دوی نیت او اراده نه لري، باید د دې په اساس مختصمی مونیش.
ښاغلی غنی دا هم وویل چې راتلونکي درې او شپږو میاشتو لپاره یې منظم امنیتي پلان چمتو کړی چې دغه پلان د یوې برخې تطبیق د تېرې اونۍ بیړني امنیتي وضعیت ته بدلون ورکړ، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. دو ورځې مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړي افغان دولتي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې له پلاوي سره دو ورځې مذاکرات وکړل، ګډه اعلامیه یې خپره کړه او دواړو لورو ټینګار وکړ چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړي. ښاغلی غنی وویل چې یو شمېر کسان د نوي تشکیل سوي حکومت له عینکو افغانستان ته ګوري او وایي چې افغانستان یو ملت نه دی. د ښاغلی غنی خبره تل د افغانستان په اړه وړاندوینې غلطې ثابتې شوې. محمد اشرف غنی دا هم وویل چې طالبانو 150 جوماتونه وران کړي. آیا د پاکستان سیاستوال چمتو دي چې د طالبانو حکومت ومني؟ څه چې پاکستان ځان ته غواړي موږ ته دې هم وغواړي. او پاکستانی رسنۍ د طالبانو په ملاتړ تبلیغات کوي. نوموړي دا هم وویل چې د 5000 طالب زندانیانو په خلاصون کې بهرنیان او هغه کسان چې شک یې کاوه افغان حکومت د سولې نیت نه لري ملامت دي. د غنی په وینا دې خلاصون طالبانو ته یوه فرقه په لاس ورکړه او له تړون خلاف جګړه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې طالبان د سولې نیت لري. دا ښکاره اراده ده چې دوی د حکومت له پلاوي سره دوه ورځې په قطر کې ناسته درلوده. طالبانو په یوې اعلامیې کې ولیدي چې د اختر په مناسبت یې لسګونه افغان سرتیري له خپله بنده آزاد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حمید کرزی، عبدالله عبدالله او نور لوړ پوړي چارواکي په ارګ کې په لمانځه بوخت وو. په کابل ښار درې توغندي ولګېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزی ولیدي چې دا توغندي شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند د دریم پروان سیمې نه له یو اراده کورولا ډوله موټره توغول سوي دي.
مشال راډیو ته غوږیستې له کابله تاسو دغه راپور واورېده. که څه هم دې کې دغه خبرې ویل شوې وې چې په پاکستان باندې د وسلوالو د ملاتړ تورونه لګېدلي، خو پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي او پاکستان وایي چې په طالبانو یوازې دومره اثر لري چې هغه د خبرو میز ته کښېنوي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال لري ته غوږستی اودن کو د غټ اختر ورځی دی. نن په افغانستان کې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې غټ اختر دی. سبا نه په پاکستان کې هم شروع کیږي. نو ډاکټران په وار وار دا خبره کړی ده چې باید د اختر په ورځو کې یا په عام ورځو کې په لاسو په غېږو روغبړ ونه شي او دغه سي مبارکي او داسې نور چې کوم دي په هغه کې باید هغه کومه سماجی فاصله چې ده هغه پر ځای وساتل شي، د 2 متره فاصله هغه پر ځای وساتل شي. او زغ راز لدی کوم اسوپیز یا د کورونا د ځان ژغورنې کوم هدایت په هغه عملو نشي، نو د کورونا خپرېدو موکي هغه زیاتېږي. او اوس هم د اختر په مناسبت ستاسو لپاره راپور لرو. اودن کو لوی اختر چې ورته د قربانی او غوښ اختر هم ویل کیږي، خلک د قربانی وروسته په بیلابیل ډولونو دغه غوښونه خوراکونه جوړوي او بیا خوري. خو د خوراک او صحت پوهان او دغه راز ډاکټران وایي چې باید په یو ځل د زیاتو غوښو خوړلو نه ډډ وکړل شي، ځکه د زیات غوښې د خوراک لوجې په معده باندې بوج جوړیږي او د ډیرو ناروغیو سبب جوړیدای شي. ډاکټران وایي د خوراک نه وړاندې د ډیرو اوبو او د سلاد استعمال اهم پکار دی. په تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان په راپور کې.
لوی اختر کې چې خوشا هر کور کرا د قربانه غوخې خیر ډېری وي. ځوانان د خپل ملګرو سره او یا خپل کورنو سره که په سیلونو زی هم او کچرته چې خپل خپلوانو یا ملګرو کرا ملمانه شي نه هم هر اړخ ته د غوخو خوراکونه وي. ډاکټران وایي چې باید په دیش پورزو کې په احتیاط خوراک وکړي شي. ډاکټر نعمت الله چې د زراعت پوهنتون پېښور کې د غذایاتو په موضوع پی ایچ ډی کړی ده، په دې حق لوایي چې د اوبو او د سلادو استعمال ډېر پکار دی چې ورسره د غوخې زیانمن اثرات کم کړی شي.
دغه تخترم دی اور غوخو شو کم دی او د غوخو اویلیبلټی هم ده په وسره وسره چې کم دی نو بیا رښتاره چې خلک په بیماری کې هم د نیوټریشن په لحاظ سره د دې خه حل ده چې د غوخې سره چې کم دی نو سلاد استعمال ډیرو کې بادرنګ او پیاز او د غوخې د خوراک د شروع کې دوه مخ کې چې کم دی چې د دوه ګلاس کده د سټیمنا وی د بوسکلو نو درې ګلاس دی اوس کې د سلاد استعمال سره د وټامن او منرل ملاوی کې فایبر ملاوی کې غوخه کې فایبر کم وی د مستو استعمال وسره ډیر پکار دی. بیا داسې دو غنټې پس بریک چې کم دی نو بیا پکار دی دیوس وبو استعمال ډیرو کې
نموړ جاته وی چې څه ګرمي شي او څه د غوخه خوراک نو ګردو باندې ډیر زور راځي.
غوخه ټول پروتین دی او د پروتین ټول زور چې کم دا ګردو لزی چونکی ګرمي دا نو په ګردو ډبل لوډ یو زموږ د بدن نه اوبو د خلو په فارم کې خارجيږي. بل طرف ته موږ غوخه خورو نو اوبو ضرورت نورم ډیر شي دی نو د اوبو استعمال ډیر پکار دی.
خیبر میډیکل کالج پېښور کې د مایکرو بایولوژي اسوسیټ پروفیسر ډاکټر احسان الله په سخت ګرمۍ کې د غوښې د زیات خوراک انساني صحت ته د زیان په خپل باندې وایي چې د زړه او د شوګر ناروغونو علاوه نور ډیر داسې بیماری دي چې هغه د دې له وجې زیاتې دي شي.
ماغې سره تیزابیت هم بڑھاویږي او د معدې غف کم چې نارمل حرکات دي هغه په صحیح ټایم باندې نکېږي او بیا معده سوځي. زیات خلکو ته د ګیسټرواینترایټس د خېټې د خرابېدو یو وزریه جوړ شي او د دینه د ټولو نه یو غټه چې کوم د غوښې سره ریلیټډ یو خبره ده ادا ده چې غوښه کې چونکې غوړ ډیر وي کنه فیټ زیات وي نو فیټ د وجې نه کم چې د ډایبټیز د شوګر مریضان دي یا د بلډ پریشر مریضان دي نو هغې ته د نقصان کېدو خطره وي، خوب هم ډسټرب وي او هغې سره نور هم ډېر صحت مسایل پیدا کیږي.
پېښور کې د صوبې د ټولو لوی هسپتال لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد اسیم وایي چې هر کال د اختر په دیش په ورځو کې د دوی ایمرجنسی او پی ډی کې د ناروغ ورش یو په دوه زیات شي. دا پام وړ ده چې پاکستان کې په زیاتره میدانی سیمو کې دا وخت په شکل سخت ګرمي شروع ده او زیاتره میدانی سیمو کې حرارت د سلویښت ډیګري سینټي ګریډ نه هم زیات وي. نو د صحت پوهان وایي چې هسې هم زیاتې ګرمۍ کې د سخت خوراکونو نه ځان ساتل پکار دي او په خصوصي توګه د غوښو نه او باید د نرم خوراکونو او د اوبو استعمال زیات وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته وګستی اوریدونکو، ډاکټران وایي چې باید د کورونا د وجینا د پلاسو باندې په غیږو باندې د روغبړ نه باید ډډ وکړل شي. او اوس هم رزو یو بل راپور ته، د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي د څارو د لوړو بیو لکه بله بې وسه خلک له قربانیو پاتې کیږي. دوی له حکومت غوښتي چې د لوړو بیو نوټس واخلي، بلخو د څارو خرڅونکي وایي چې د حکومت لخوا د دوی سره مرستې نه کیږي نو ځکه یې بیې لوړ کړي. خو پولیس چارواکي بیا وایي د نرخونو جاج اخیستو لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. نور تفصیل له سیمې د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د لوی اختر قرباني سرویو قیمتونه ډېر زیات دي چې په وجه یې د سیمې غریب خلک د اختر قرباني کولو نه محرومه پاتې کیږي لاګیا دي. په دغې برعکس د وڼه اوسیدونکی شان وزیر ویایي
چې کوم حال جنوبي وزیرستان کې د مول د منډیې وه 20-20 هزار نه راووتله. ما دا اصل چې کوم په سینه دي کوم مول دی سینه د وړه مول دی هغه د اسمون سره خبرې کی دمره چرګ دی کیم تری دینوی چې مخکو کیم اپشن اشه په سملې ده 25 متر درش زره په منځ کې مله ده نن سبا عام په سچ کیم دی هغه د درش نه تر 40 زره پر مله دی شي نو اشه په سغه چې هغه 50 په تو زره نه پوسه مله دی شي
د سراروغ اوسیدونکی عثمان مسید ویایی چې حکومتي چارواکي د سرویو منډیو کې موجود نه دي چې په وجه یې د سروي قیمتونه زیات شوي دي.
یا تا چې کیمه د مول منډی دو لکه مول ریټ ډېر چک دی د کیمه زیاده یا مړی دی دغه ریټ چک دی پسون ته د خلک وس نه وی راځي کیمه غریبه طبقه خو چې دو اخو مکمل طور باندې دا څه وګاڼه چې عید نه کوو کیمه درمیان چې د نکار پیشا دی یا چار وړو کاروبار دی چې څو مخته دوه یا درې دینه کول هغه سیوه تارو کې شوي دي.
په سراروغه سیمه کښې د قرباني سروي خرڅوونکی د زیات قیمتي نه وجه په دا رنګ بیانوي.
محمد علی دا ورا له کرکنی مول ګرونوري او جهات دي کنه چې بیمارې ډېرې لګېدلې دي ویکسین چې کومه کار نه مېرېږي د حکومت تاسو نه اوسه خاص باندې باشي نشته کنه نه څوک پښتنه کوي نه څوک مدد کوي مو په څومره وسلې دي کنه چې کومه تقریبا 20 پورې وي کنه مړه یو کنه 31,000 25,000 22,000 30,000 دا هم کومه کنه فائدې هم نشته په ځکه نه هو بس خرڅوي هم څو.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان سروي منډي کې د چګ قیمتونو په باراکشه د سویلي وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولی اغوی وویل
چې کوم کیٹل منډیز دي کنه حکومت د کورونا په تناظر کې دایات راغلی چې حالته به پی ایم ایس ولم دغه کوي او د ڈسٹرکټ ایڈمنسٹریشن کسان دوم ویزټ کوي ټایم ټو ټایم تر چې کوم دې لایف سټاک ولا کا چلتا سیفٹی ایپ وړ هغه حالته ویکسینیشن هم کې هغه ویزټ تو روان دي منګای چې کوم کم سوال دې منګای خو تاسو ته په دې ډول د سیوار دي کال کې دې نه هغه سره خامخا ډیمانډ سپلای خبره راځي.
د سویلي وزیرستان اوسیدونکو دا غوښتنه هم وکړه چې د مقامي انتظامیه چارواکي دا د سرویو منډیو کښې د چک قیمتونه راکمولو دپاره ګامونه پورته کړي چې د سیمې غریب خلک هم په لوی اختر باندې قربانۍ وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګ اوسئ، دا سهار لنه هو، دا ماښام تر شپږو.
مشال رادیو ته وګورئ، د خیبر پختونخوا د میچنۍ په کس کورونو کې د کوزو مومندو خلک شمس لوهار ته چړي، تبرونه او ټوکې راوړي چې دارنګ د سبانی اختر د قربانۍ لپاره یې تیر کړي. شمس لوهار په دکان کې نوې چړي او تبرونه هم خودلی، خو نوموړی وایي وسپنه، کمانۍ او دغه راز نور سامانونه ډېر ګران شوي، نو چړی او تبرونه هم ګران شوي. دا وایي خلک د کورونه زړې چړی او تبرونه د تیر کولو لپاره وړي او ډېر کم خلک داسې دي چې نوې چړی او تبرونه اخلي. نور حال د شانواز ترزی په دې راپور کې چې د چړو تیر کولو د مشین په غږ پیلېږي.
شمس لوهار د لرګي په کټ کې ناست و او د غټ اختر د قربانیو دپاره د خلکو لخوا وړلې شوي چړي او تبرګې تېره کول. شمس لوهار وویل د کرونا د وجې د دوی کارونه هسې هم خراب و، خو د غټ اختر په ورځو کې به ډېرې پیسې ګټلې. دا دویم کال دی چې په اختر کې هم ګټه وټه بیخي کمه شوې. د شمس لوهار دکان د کوزو محمدو په میچنۍ کس کورونو کې جوړ دی.
چړ پسو تیر کوي، تبر پسو چوټیل پسو دا
30 روپے، تبر 40 روپے، دا چوټیل 50 روپے.
شمس لوهار وای وړاندې وسپنه، کمانۍ او برنګان ارزانه و، دوی به راوړل او چړې، چاکوان، تبرګي، ټوکې او نور شیان به یې ترې جوړول. خو سږکالي قیمتونه یو په دوه شوي، نو د دوی سوداګانې هم ډېرې کمې خرڅېږي. سپینګیری بنارس خان د انګور کورونو اوسیدونکی دی. دوی نوې چړې واخیستې، خو له کوره یې درې ټوکې او یا چوټیلونه او یو دانه تبر شمس لوهار لا تېره کولو له ور وړی و. مشهد ریډیو ته وویل
بهر یو شي کې معمولي معمولي پخ راغلی دی، ګران دی، چړې هم ګران دي، سروي هم ګران دي، هر څه په خپل مناسب ګران شوي دي.
قرباني ته څه اخېستې لپاره
نه ځان لمې څاروي اخېستې
ځان لرې
ځان
هغه به څنګه لالې قصاب به راولي که په خپله لوکان شته؟
کوشش کوم دا په خپله مې څه ناڅه تجربه شته دی او په خپله لالو قصاب خو بیا زر ګراني د 1200 روپۍ اخلي.
نو هغه کښې تجربه شته که نه؟ هغه کښې اوسوي لاس څه دي ته خوښي
یېره ښه تقریبا څه ګزاره کوو، خپل وس مناسب کار پرې کوو، تکلیف راته نه. هلکان هم را سره ګڼ دي او نو
شمس لوهر وای دغه تختر پورز کې د دوی د دکان د 300 نه زیات چړې خرڅېدي نن وختونه دغه شمیره تر 300 پورې راکوزه شوی البته دوی د خلکو لخوا وروړل شوی چړې تیری کوي نو هغه کې ورته مزدوري پاتې کیږي د شمس لوهر پوینه چې د دوی بجلی 15 یا 16 غندې پس راځي نو د چړو تیر کولو ماشينونو لپاره د پېټرول او جنریټر لګولې ارشد الله خان د بای کورنو مچنه وسیدون کړي او د نه یوازې چړو پسې بلکې نورو شایانو پسې هم د شمس لوهر دکان ته ورغلی وو
نو سیخانی او ټوله چکته مغه هغه من ټیکی په خي دغه ټول د وسط نه غره دغه ټول د وسط نه دغه وزیر دی او دغه وسط نه تر تعلق دی دغه باندې خپل کې خدای کیږي نو به ما خبره شو کې بس مجبوری د خامخه به لیکن نه لینو بس له خو خلاړې تاسو ټول کال کې اوردی وي نو خبره
په میچنه کې وړ لوهاران وي ور سره په نږدې شوقدر بازار کې بیا غټ غټ لوهاران کار کوي چې هغوی د لاهور پنجاب او یا د نورو ښارونو نه اوسپنې راوړي او د محمود او خو شاسیمو وړو لوهارانو ته ورکوي د دغه لوهارانو د یو مشر پوینه چې دوی په دې اختر کې تر د 1500 پورې چړې او د 2500 پورې تبرونه خرڅ کړي دی وایي شوقدر کې د چړو او د تبرونو د غټو لوهارانو شمیر د لسو نه زیات دی شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ته وګستې یوې بلې موضوع ته ورزو اوریدونکو د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې نن اختر مانځل کیږي نو په خوس ولایت کې د اختر لپاره څه تیاری شوې دي زموږ خبریال نجیب الله خیل دغلته د اختر کوونکو سره خبرې کړو دا راپور را لګلې
د خوس اوسیدونکو وای کچیر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ورسته یو خبرو اترو مثبت پایله ورکړي وای نو دا لوی اختر به د ټولو افغانانو لپاره د خوند او خوشحالۍ او اختر ګرځیدلای وو دوی زیاتوي سوله د افغانانو یوازینۍ هیله ده او بیا هم غوښتنه داده چې د جګړې دواړه خواوې د اوربند او دایمي سولې وی هوکړې ته ورسیږي خوستوالو یاد سرګندونې د دوشنبه په ورځ د لوی اختر لپاره د تیاریانو په درشل کې مشال راډیو ته وکړې د خوس یو اوسیدونکي فرید وویل
تیر ورځو کې په دوحه کې چې کومې خبرې دوه ورځنۍ خبرې پیل شوې وې دغو ته د افغانانو هیله دا وه چې دلته به یو درې میاشتنۍ یا شپږ میاشتنۍ اوربند لنیږي هماغه اوربند به پسې اوږدیږي او د همدغې اوربند په جریان کې به افغانستان یو تلپاتې سولې ته رسیږي ولې د خلکو د توقع خلاف پریکړه وشوله په هغې کې نه د اوربند یا نه د اورکم په اړه کوم مسایل مطرح شول زموږ هیله او توقع دا ده چې دواړه اړخونه په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره کار وکړي
د خصوصیدونکو وایي خلکو لپاره د اخترونو یو مهم پیغام دا هم دی چې د ټولنې وسلرونکو او شتمن کسان له بیوزلو او بیکسو سره مرسته وکړي مدني فعال شرافت مندوزی وایي
په کار دي چې یو د بل لاس نیو وکړو دغه په چمکاون کې اتمن موږ ته معلومات کیږي چې څوک به بیکسو څوک به بیوسه وي څوب لرینه د اختر لپاره نو په کار د مالدار خلکو لپاره هغه چې وسی رسیږي د ټولو هغه به وسو کسانو سره باید همدردی او کومک وکړي
په اخترونو کې خلک په ځانګړي ډول ځوانان او ماشومان زانونو لپاره نوی جامې سپلې او د اغوستو نور تو کرانیسي د خوس اوسیدونکو فرید د خپل نور ملګرو سره د اختر زتو کو درانی ولو لپاره خارتتللی او غواړي د خپل ملګرو سره په اختر کې یو بل ځای ته په چکر ولاړ شي او یو فندور اختر ولري
ورځ موږ راغلی یو له حیرک بازار ته ځانو لپاره جامې کالی بوټان واسکټ همداسې نور سامان د اختر لپاره اخلو غواړو چې ښه ښایسته اختر له ملګرو سره ولرو چکر پکې ووهو خدای دې وکړي چې دا اختر په هیواد کې د سولې او سوکالۍ اختر وګرځي
د خوست یو بل اوسیدونکی عبدالقیوم قیومی هم وایي کوم ځای کې چې امن وي هلته تفریح کیږي خلک له ژوند خوند اخلي هغو سیمو ته ځي چې طبیعت ښایسته وي هلته ملي او ثباتونه کوي او اختر په خوشحالۍ لمانځي
موږ په لوی اختر کې په خوست ولایت کې تفریح ځایونو ته ځو تفریح وکړو او هغه خوشحالۍ به لمانځو ځکه چې خوست ولایت د هیواد یو له باامنه ولایتونو څخه دی نسبت نورو ولایتونو ته امنیت ښه ده ځکه چې امنیت کوم ځای کې اتمن تفریح کېږي علاقه ځای کې له ژوند خوند اخیستل کېږي ټول ځای د خپلو ځایونو ته هغه ځایونه چې طبیعت څخه ښایسته وي هلته ځي چکرو ته میلو ته هلته ثباتونه کوي او دغه اختر په خوشحالۍ لمانځي
د خوست اوسیدونکي په ځانګړي ډول ځوانان یې د اختر په شپو ورځو کې یو شمېر تفریحي سیمو له هغې جملې ادبامت زیارت فارم باغ میلمکوټ زازی میدان غلامخان سټو کندو او نورو شنو او سړو سیمو ته ځي او هلته ملي ثباتونه او نور تفریحي او هنري پروګرامونه جوړوي
لړیو ته غوږ استې په خوست کې مو د اختر په مناسبت دغه راپور واورېد. هلته خلک څنګه اختر منځي؟ نجیب الله خیل تاسو په دې اړه راپور وړاندې کوو. وخت شوی درې نیم بجې له بشر ګواښ ته خبرونه لنډې چرو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د جنوبي وزیرستان د سروکۍ مسجد قام د پوځي بریګیډ د مرکز مخې ته له پرون راهیسې احتجاج شروع کړی دی. دوی دا غوښپګو کسانو خوشی کېدل غواړي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه نیولې دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډي ته وویل که دغه کسان بې ګناه وي نو خوشی بشي. د افغان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پرون د پاکستان وزیر اعظم او د پوځ مشر سره په ملاقات کې په افغانستان کې د هر اړخیز سیاسي جوړجاړي لپاره د کار په تیزولو ټینګار کړی دی. اسلام آباد کې د امریکای سفارت د جولای په 19 شوي د ملاقات په اړه په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په افغانستان کې د جګړې دوام ټولې سیمې ته خطر لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اختر د ورځې په مناسبت په کابل کې په خپل وینا کې ویل چې طالبان په سولې کې هیڅ دلچسپي نه لري، ځکه چې دغه په خبره دغه وسلوال ډلې د خبرو په ځای جګړې ته زور ورکړی دی. هغه پر پاکستان هم نیوکې کړي دي او ویلي دي چې د افغانانو لپاره طالبان غواړي خو د ځان لپاره یې نه غواړي. پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د جګړې د ملاتړ تورونه همیشه رد کړي دي او دریځ لري چې پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د عراق په سرخر بغداد کې وزانمرګي برید لک تر لګه 13 تنه وژلې او شاوخوا 50 نورې ژوبل کړې دي. په ورشو کې اته مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. 14 تیر شپه د بغداد په ختیځ صدر ښار کې لګڼې ګڼې ډک هغه مارکیټ کې شوې چې خلکو پکې اختر لپاره سودا کوي. او نن د پاکستان او انګلینډ کرکټ لوبډلې درې مشل وریځې لوبه په مانچسټر کې کوي.
مشال اړو ته وګصه دا وشر وخت تاسو خبرونو لنډیز روانې کو په دې مای کې دوا ونځي خبرونه لرو د رڼا پر لور او تورتمونه خو تر هڅه مخ کې راځو تورتمونه ونځي خبرونه ته اوردونکو په پاکستان کې په ملیونونو خلک له مودور حصے په بیلابلو نشو روغ دي. د دوی د درملنې او بیا رغونې لپاره پر حکومتي او شخصي کچه بیلابل مرکزونه جوړ شوي دي. دغه مرکزونه له مودور حصے په نشو د روغ د کسانو درملنه کوي خو په عین حال کې دوی خپل هم له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د دې ونځي خبرونې په دغه برخه کې په پاکستان کې د دا ډول ځینو مرکزونو د فعالیت او اغېز په اړه بحث شوی. د خبرونې کوربه احمد شازمی دی.
د مشال رادیو په اونیز خبرونه تور تمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو په ټولنه کې په نشو روشت کس مقام او له هغه سره د ټولنې او کورنۍ د چلند په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې یو خوا ګڼ کسان په نشي توکو اخته دي، نو بل خوا د دا ډول کسانو لپاره د درملنې یو شمېر مرکزونه هم جوړ شوي دي. په روان خبرونه کې په پاکستان کې په نشو د روشت کسانو درملنې مرکزونو د هغوی د فعالیت او اغیز په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې ملیونونو کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روږد کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په پاکستان کې ملیونونو کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روږد کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په خبر پرتونخوا کې د ډرګ اډوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملین لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای چې د دوی لچړین سره سم په پاکستان کې په نشو د روږد کسانو درملین لپاره شاوخوا یو نیم سل شخصي او دولتي مرکزونه او ادارې کار کوي چې د پوینا ناکافي دي. د ملګرو ملتونو د نشو او جرایمو د کنټرول دفتر د 2013 کال له سروې سره سم په پاکستان کې سباندي 8.5 لک کسان په نشو بوختي، خو مدني فعال او ارواپو محمد شیراز وای چې دا معلوم کسان دي او کنا معلوم هم حساب کړل سي، نو د هغه په خبره دا شمیر تر 300,000 یا 1 کروڑ اوړي. محمد شیراز د خبر پرتونخوا په شبقدر کې د ژوند لارې په نوم په نشي توکو د روږد کسانو د درملنې مرکز لري. نوموړی وای په دې هیواد کې په شخصي او دولتي کچ د دا ډول مرکزونو زیاتولو اړتیا لیدل کیږي.
د یو این او ڈی سی چې کوم ایویډنس بیس ڈیٹا دا زداغه مطابق سره هم کوم چې یو این او ڈی سی سره زال لري ټرینر هم يم نشخو ډیره زیاته تیزی سره روانه ده. زمنګ پاکستان کې 67 لاکھ کسان په دې کې افیکټ دي. نو دا ډیټا موږ سره ان د ریکارډ ایویډنس بیس پرته دي. پاکستان کې زیاتره چې کوم ګورنمنټ دي مطلب داسې ریبیلیټیشن سنټرز موږ سره نشته چې دومره کیپیسټی لکه زه د خپل سنټر والی سره خبر کوم په یوم میاش کې د 100 نه زیات کسان زنه شم ساتلې. داسې کڼور سنټر ته ګورنو سنټر د وخت ډیر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې په نشي توکو د روږدو کسانو درملنې تر ټولو لوی مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن دی چې په پېښور کې له 1992 کال راهیسې فعالیت کوي. دا مرکز یوازې له 2014 څخه بیا تر 2016 کال پورې د څه باندې 6000 کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشران وایي چې له 1992 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې حکومت او نورو مرستندوی ادارو مرسته ورسره کول نو دوی به د ناروغانو وړیا درملنه کوله. خو اوس هم د لارو کوڅو او بیوزل نشانو وړیا درملنه کوي خو د نورو لخپلوانو یوازې د هغوی د خوراک څښاک او درملو پیسې اخلي. د دې مرکز د مشران په وینا دم ګړی له دوی سره څه باندې 200 ناروغان ورسره دي چې یو شمېر یې ماشومان دي. د دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجی ګل حیدر یو وخت خپل هم په نشو اخته و خو په دغه مرکز کې تر درملنې وروسته اوس خپل د دې ادارې له مشرانو څخه یو دی. نوموړی وایي چې دوی له ستونزو سره مخامخېږي خو بیا هم خپل مبارزه نه ده پرېښي. اخو د سواد د بټخیلی او څلويش کلن نصیب الرحمن په 2009 کال کې دوست ویلفیر فاونډیشن ته د درملین لپاره تللی وو خو تر څو میاشتنی درملین وروسته یې همال ته کار پیل کړ. نو موړی په دې اړه وایي
د دې د سټین لا درنهشتونو درنهشتې په بالکل زمو کومل تي کوم او دا غي نه پاتې بیا کم دی نو بس بیا دې سره وچارو مو بس وچارو مو بس اړین دی چې صحو دې دې مو له تنخوا مخ هم لګول او په تنخوا باندې بس اوس لګیا مو بس چې په ته په دې نو ته باندې پس زمو بیا کوټه به چټای باندې ولې زمو دې لري دې کنه او نو بس اوس پیم دم دې نو راځم دم پیم دل په زو د دې لو کالم کوم د دې بمبو د دې وګوره باندې باندې دې دم کوم جنریټر هم کوم شابه مولا چلو ما چې مال سمخه راځم ان شاء الله امکان کوم لري شي کولای شو.
پر پیښور سربیره په یو شمیر نور پښتون میشتو سیمو کې هم په نشو د روزد کسانو د درملین مرکزونه فعالیت کوي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اند ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم په نشو د روزد کسانو د درملنی او بیا بحالی مرکز په 2008 کال کې جوړ شوی چې تر دې دمه د بیلابیل عمرونو زرګون کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای دوی هلته پر درملین سربیره ناروغانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي او د دوی د ساتری انتظام هم کوي.
تقریبا 10000 کسان دلته علاج شوی دي او 2500 کسان ته موږ هنر ورښولې دي او په سوه انسانان د دې څخه استفاده خسته د جوړ شوی دي. نو دا زما بیسیک چې ولو د سپورت سره می تعلق کول نو په دې باندې موږ زمو دي خاطر علي چې د ځوانان په نشو اخته دي. هغه ځوانان چې موږ ټریننګ ورکو سپورت ورکو هغه ځوانان دي لکه د پولیو کټری چورکې یعنی کوښنۍ ده چې پولیو نشي موږ هغه ځوانان لته سپورت میدان ته راوستل چې دوی په نشو اخته نشي او بیا چې موږ دا سوچ وکړو چې دا کم پخته دي د دې لپاره بندوبست پکار دي. نو ډیری من دي په دې باندې خوارې شوی دي او ډیر پلرونه په دې باندې پریشان ول. نو د دې لپاره موږ د اداره خلاص کړله چې دا ټیم 2500 کسان په شي کې موجود دي. دا کرونا وایرس نو نو موږ د افغانستان مریضان هم راکړه د ایران هم راکړه. نو موږ اوس کوشش دا کوو د افغانستان د ایران مریضان چې دی هغه نه خپلوا لري زموږ سره هغه سہولیات نشته چې موږ معلوم کو چې دا کرونا وایرس څه مسله ده. نو زموږ سره د پاکستان مریضان دي ټوټل او د پاکستان د مختلفو علاقو غړي.
فضل محمد نورزی زیاتوی چې له دوی سره ډاکټران او ارواپوهان شپه ورځ کار کوي او د بیلابیلو لارو د ناروغانو درملنه کوي. نوموړی زیاتوی چې کورنۍ په نشو اخته کسان دوی تورولي او دوی د میاشتې سړی سر 15000 روپۍ ورڅخه اخلي. خو د ده په خبره په موجوده 2500 ناروغانو کې د سم نیمای درملنه وړیا کوي ځکه هغوی غریبان دي او د فیس واس نه لري.
زه د دې کونسلر یم، کونسلنګ یې کوم، د دې لپاره ډېر ضروری دی. او دلی زموږ سره تقریبا هر وخت 24 ګنټې به یو ډاکټر موجود وي. دا خو چې دی د دې موږ علاج ورکوو، دا په دې باندې نه کېږي چې خلک یې په کور کې وتړي، په زنځیر یې وتړي، یا دوی ووایه یا دوی وډبه، دا د زړه د شوي خلک دي. او دا الله پاک په دې عذاب باندې اخته کړي دي. که چېرې موږ پر دې باندې ظلم وکړو نو زموږ کورونه هم خرابېږي. نو موږ چې دی د ظلم څخه خلاص کړي دي، دوی په کورو کې په زنځیران تړل شوي، موږ دغه کور سره چې دی موږ ووایه موږ ورسو جنرال ولو دلی زنځیران جن خلاص کو علاج وکړو. د دې کله بلډ پریشر کښته شي، کله بدن ډېر شدید درد کوي، یعنی قسم قسم ناجوړي دي. هغه ډاکټر د دې د ناجوړي په مطابق باندې ودی ته میډیسن ورکي. دلی زموږ خپل اکسیجن او ارسه سامان دلی ورته اویلیبل دی. کوم چې سایکو پیشنټ کې دماغ ته تاوان رسیدلی، هغه د درو میاشتو تر شپږ میاشتو پورې، چې سایکټریست پورې دی، چې هغه څونه ګولې ورلي چې دای کابو شي، نو دای بالکل برابر سکور ولاته په لاس ورکوو. لیکن عام د منشیاتو عادي کسان چې دي صرف د یوې میاشتې لپاره راځي او بس اولاد خپل کورو ته شجوند کوي.
په پاکستان کې په نشو د اختصاصو کسانو لپاره پر دنبلنې مرکزونو سربیره ځینې تنظیمونه د نشو د مخنیوي لپاره د پوهاوی کمپاینونه هم چلوي، چې یو ډرک فری ملکنډ یا له نشو څخه پاک ملکنډ دی. دا تنظیم په 2015 کال کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسې د نشو خلاف کمپاین کوي. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګل هم مشهور دی، وای چې د دوی سیمه ته آیس نشه ورغلی و، او په ځانګړې توګه چې کله د دوی یو نږدې ملګری هم په دې نشه اخته سو، نو دوی له نشو څخه پاک ملکنډ په نوم کمپاین پیل کړ.
په هغه وخت کې دا آیس سټی دا نه ویني د ملکنډ ته راځي تر شو، بلکې د پورا صوبې ته. نو په دې وجه باندې دلته کوم خاص کم نوجوانان چې هغه په دې ځای کې تر پیرا کېدل، او دلیل دا جوړ کوم چې د دې سره سره ډېر ډېر ورشه یو شی بل څه غیر هغه شاته خطرات نه هغه بالکل به خبر وو. دا یو دا یو اهم دغه زمونږ ته ځین کې دی مخنیوي په کار دی. او بل کم نشین چې زړې زمانه نه روانو او نوی نوجوانان ته چې مختلف ورځ ډېر پته دی.
سپینګل زیاتوی چې دوی د نشو د مخنیوي لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه کمپاین مخته وړي، او بلخوا په نشو اخته کسانو ته د علاج اسانتیا ورکوي، چې تر دې دمه د څه باندې 1450 کسانو درملنه کړې ده.
لکه هغه کورونه کم چې په دې کې داغه نوجوانان خېلی یاره هغه مشران، نو هغه ته لګره تبلیغیانو خو با فائده دروازه ته کو راغو اړې باندې راځي کوي ګری کوي چې تاسو خپل څه څنګه راکې دا دوه علاج مو وغیره کو او دې ځوان تر څو واپس راځي. مکمل کفالت تنظیم پہ دو تا راشن رسول دو علاج معالجہ کول دو دوڑوں کا پدرے منس کی تیسن میسن مسلے دار سے زمون تنظیم پہ دی.
د خبر پرتونخوا په یو شمیر سیمو کې زرګونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي. په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږد کسانو د درملنې مرکز مشر ریاض احمد حیران وای چې په ملکنډ ډیویژن کې په نشو د روږد کسانو د درملنې لپاره کومه ځانګړې اداره یا مرکز نه و، نو د پولیس افسر په مشوره دې کار ته وجه ورکړه او په 2018 کال کې د نوي ژوند په نوم د دې مرکز بنسټ کېښود.
په سواد کې یو ډی آی جی محمد اجاز خان د 400 اوسیدونکو هغه سره زما یو ملاقات وشو. ما هغه وخت په زناورو باندې کار کاوه، کوم چې دلاوري سره زناوري دوی چې په مازور شو ما بده ته پټای کوله. نو اجاز خان سره زما شعر او ادب په وجه باندې ملاقات وشو. اجاز خان ما ته ویل چې ته فلاحي کار د شعر او ادب سره کوه، ځکه چې پښتانه ډېر وروسته خلک ته پکار ده چې پوهان خلک چې کمی هغه فلاحي سوچ ولري. نو ما ته ویل چې زه د لاورې ځناور باندې کار کوم. نو محمد اجاز خان ما ته ویل چې نه، هغه هم د خدای پاک مخلوق دی. خو کوم خلک چې نشې کې په دې نالو کې پراته وي، په کندو کې پراته وي، دې خلکو ته نوی ژوند ورکول غواړي.
ریاض احمد حیران زیاتوي چې دوی تر دې دمه د شاوخوا 800 کسانو درملنه کړې، چې عمرونه له 2 کلونو څخه نیولې بیا تر 20 کلونو پورې دي. د هغه په وینا دمګړې له دوی سره تر نیوي زیات ناروغان موجود دي چې زیاتره ځوانان دي. خو د شاوخوا 400 ناروغانو خپلوانو له دوی سره د هغوی نمونه درچ کړي او د ناکافي ځای لرلو له کبله د دنبلنې انتظار کوي. نوموړي زیاتوي چې د هغو ناروغانو درملنه ژر کېدلای سي چې په جسماني توګه خراب شوي وي، خو د نشو د ذهني اغېزمنو درملنه لږ زیات وخت اخلي.
یو قسم خلک داسې چې هغه نشو ذهني طور خراب کړی وي، او یو قسم داسې خلک چې هغه نشو فزیکل نقصان وته رسولی،
نو کوم خلک چې فزیکل خرابي ناغه سنور میشته چې دغه د پر ډیوریشن دی او کم چې ذهني خرابي لکه ما تر دا مهال یو مریض دی د بوسټن امریکینا راغلی دی دا هغه ما تر سوار نه میشته وشوي چې هغه ذهني خراب دی نو فیملی وایي چې هغه باید د تاسو سره لابي
په نشو درست کسانو درملین مرکزونه کې یو خا د بیا بحالی کارونه مختوړي نو بل خو دوی خپل هم ل یو شمیر ستون سره مخامخیږي. ریاض احمد حیران د خپل کار د اغیز او ستونزو په اړه وایي.
زمون د دې نوی ژوند ادارې د وچینا د میاشتې 100 کروڑ روپۍ چې کم ده دغه د نشید توکو روکتام کیږي. کم خلک چې د دې کاروبار کوي هغه ته مونږ د میاشتې 100 کروڑ روپۍ نقصان ورکو. ما چې د دې اغاز کړو نو ځان د دې ستونزو سره مخ کړو. ما ته پته و چې زما عزت په بګین زما بچو ته بګین خطرې زما سر ته بګین خطرې د دې ټولو خبرو ته تیار وم. موږ په دې کې ډزې شوې دي خو تر اوسه پورې حکومت زموږ سپورټ نه دی کړی. بل زه دا وایم چې لکه زمونږ د ادارې نه په سلګونو خلک ښه شوی دی وتلی دی خپل روزګار کوي خو د حکومت د طرفه تر دې دمه موږ د څه قسمه پاملرنه نه ده کړی شي. حکومت دې موږ سپورټ کړي زمونږ نه دا وطن پاک غواړي مال دې وسایل نه
خو د خیبر پښتونخوا حکومت د ولسی خیر ښېګړې څنګه مرستیال مشر خالد اقبال وایي چې دوی خپله یو ولس داسې مراکز لري چې هلته په نشو د روږد کسانو درملنه کوي.
زموږ بعضې سنټر داسې چې سل کسان ته یو وخت راځي داسې چې 150 راځي داسې چې 60 راځي درې میاشتې سوفیو نیو میاشت پاتې کېږي خو اتمان نه راځي درې میاشتې دا زموږ مرکز ته په خپله خلک راځي او په غټو ښاریو کښې زمونږ د پولیسو دغه باندې مرسته باندې مونږ اپریشنونه کوو سټریټ وغیرہ چې کوم هغه بیا مونږ همدغسې بحالې مرکز بوځو علاج دوایانې خوراک رهایش هر څه مفت.
په پاکستان کې د نشو د مخنیوي لپاره کمپاین چلوونکي فعالان د درملنې او بیا بحالي مرکزونه په نشو د روږد کسانو آبادی پرتله ډیر کم ګڼي. د هغوی په وینا نه یوازې حکومت بلکې شخصي بنسټونه او ادارې هم باید دا هڅې نورې زیاتې کړي. د دې اونۍ تورتمونه خپرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ کې به د یو داسې ډاکټر او ارواپوه سره مرکه واوري چې له کلونو راهیسې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي. دا خپرونه تاسو د راډیو تر څنګ د مشال راډیو پر اپ ویبپاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلی سي. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم. روغ رمټ او خوشحاله اوسئ.
مشال ګډه غوګستې تورتمونه اونیزه خبرونه مو واورید. اوس هم له انیسا جمله د رڼا پر لور اونیزه بل خبرونه وو.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیسا جمل سلامونه اومنه. داونه په خپرونه کې د نهم او لسم کلاس کلنی امتحانونو په اړه له جینکو زده کوونکو سره خبرې کوو. د دې ترڅنګ له استادانو او پوهانو به واورې چې هغې د کورونا وبا پر مهال د امتحانونو اخیستو په اړه څه وایي. اوریدونکو د جولای په لسمه د لسم کلاس لومړنی پرچه وشوه. د امتحان به د اګست په څلورمه ختمیږي. د نهم کلاس لومړنی پرچه به بیا د جولای په ویشتمه وي. اوریدونکو دا ځل ځینو زده کوونکو ویل چې باید امتحانونه دې رستو کړل شي ځکه چې د کورونا وبا پر مهال یې زده کړې سمې نه وې شوې او د نمبرو کمو راتللو په صورت کې به په ښه کالجونو کې له داخلو پاتې شي. خو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي وو چې امتحان نور نشي رستو کولی. په پېښور کې یو زده کوونکی مریم خان وایي چې د کورونا وبا پر مهال یې په انټرنیټ او په کور کې استاد سره د امتحان تیاری وکړه خو په سکول کې د کلاسونو ناغستو له وجې دا ځل د نمبرو په اړه اندېښمنه ده.
چې څنګه مخکې به لکه مونږ خپل ریکارډ نه مخکې لکه څنګه 10 کې څنګه 9 کې هغه مینټلی بنده ډېر سیټسفای چې یو خو زه ما څه کور دي او زه خو پیپر پولیشن وي دي ګرانه کړه هغه شان زه نه یم. ټول داسې جنکې زما چې کوم فرینډس دي هر یو هم دا سوچ دی بے شک هغه سکول کې په مونږ ام اخ کا هر څه کور کړو دوباره دوباره هغه چټیانې هغه گیپ هغه داسې وګڼه چې هغې سره هغه موټیویشن غوندې انسان کې کنه او ته کمزور سره سکول ته ځې او رازکار یادې او مطلب هغه فیلنګ دی زر نشته هغه شان ایون زموږ تیاری دم پورا خو لکه مونږ مینټلی هغه یاره کیو چې ها سب اردو سبجیکٹ پکې نشته اسلام په کوم سبجیکٹ په بیس پچې زموږ مارکس جوړېدو هغه سبجیکټس پکې نشته څه به کیږي.
د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو سنو غړو د جولای په 9 ویلي وو چې حکومت د میټریک او د 12 امتحانونو په پیلولو سره د شاوخوا 15 میلیونه زده کوونکو راتلونکي له خطر سره مخامخ کړی دی. د مسلم لیگ نواز ډلی احسن اقبال، خواجه صاد رفیق، د پیپلز پارټی راجا پرویز اشرف او د اپوزیشن ګوندونو نورو غړو په خپلو ویناو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې زده کوونکو امتحانونو ته تیاری نه ده کړې، نو امتحانونه دې تر یوې نیمې یا دو میاشتو پورې اوسنډبل شي. خو د دې په جواب کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په ټویټر ولیکل چې د امتحانونو په ځنډولو سره ولې هغو زده کوونکو ته سزا ورکړي چا چې پوره تیاری کړې ده. په سوابه کې د لسم کلاس زده کوونکي مشال خان وایي چې د امتحانونو رست کېدو لوجې ورته د تیاری وخت ډیر ملاو شو. مشال خان د فزیکس تر پرچې رستو مشال ریډیو ته ویل چې دا اصل بدوی په لازمي مضمونونو کې نه، بلکې یوازې په انتخاب شوو یا الیکټیو مضمونونو کې امتحانونه ورکوي.
دې ځل لکه زموږ ون ایئر سیشن موږ ډېر ایکسټرا ټایم راکړو، موږ ته ایکسټرا ټایم ملاو شو، په هغه کې موږ ډېر زیات خر سټڈی کړو. په ټینتھ کې موږ صرف اسلامیات پیپر ورکړو او بیا بس نور پیپرز کینسل شو. دې ځل موږ صرف سائنس سبجیکټس کې پیپرز ورکړو، په کیمستري، بایو، فزکس او میتھس کې، او نور سبجیکټس کې نشته. هغه موږ ویل ټول موږ هغه راته پوره څه کړي دي، خو بس گورنمنٹ سایډ نه راته بس دا کینسل کړل.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود چې کله د جولای په 3 اعلان وکړ چې د 9 نه تر 12 جمعه به امتحانونه نور نه ځنډول کیږي، نو د ملک په مختلفو برخو کې زده کوونکو د حکومت د دې پریکړې خلاف مظاهره هم وکړې. دوی ویل چې د کورونا او د ناقصه آنلاین کلاسونو له وجې زده کړې په سمه توګه نه دي شوې، نو حکومت د امتحانونه وځنډوي چې دا رنګ دوی خپلې زده کړې سرته ورسوي. د 9 کلاس زده کوونکي شاندانه بیا وایي حکومت ویلي چې د انتخاب شوو مضمونونو الیکټیو سبجیکټس په بنیاد به زده کوونکو ته د لازمي مضمونونو نمبرې بغیر د امتحان اخیستو ورکول کیږي. هغې زیاته کړه باید حکومت په لازمي مضمونونو کې امتحان اخیستی وي او یا یې ترې دا لرې کړې وي، نو د زده کوونکو ویاره به دومره نه وه.
د ساینس والا سټوډنټس ته دې ځله ډېره زیاته ګرانه ده چې هغې د آرټس والا سټوډنټس نه ډېر زیات مارکس ګین کړي. آرټس والا الیکټیو سبجیکټس چې کوم دي نو هغه خو دومره ګران نه دي، او د ساینس والا سټوډنټس چې کوم الیکټیو سبجیکټس دي نو هغه خو ډېر زیات ټف دی، او هغه میجورٹی اسٹوڈینٹس لاغ سبجیکٹس نہ ورزی. نو د دې وجه کم نور سبجیکټس پاک سټڈی، اسلامیات، اردو، انګلیش، نو دی باغی کې مارکس ګین کړل. دا طریقه ځکه سمندنه چې ګورنمنٹ دام ویلی دی چې پدې کې لري څومره مارکس را لیل، نو هغه بوله مونږه پاغی نور سبجیکټس کې لګو، اسلامیات، پاک سټڈی، انګلیش، اردو، پاغی سبجیکټس کې بوله مونږه د دې مارکس لګو. نو دا سبجیکټس خو ډیر زیات ټف دي، نو کدی کې د دې کم مارکس را لیل نو هغه کې بم بیا د دې کم لګي.
اوریدونکو تاسو د خبرونه په خپل موبایل ټلیفونونو کې د اپلیکیشن لالارې هم اوریدلی شئ. دا غي طریقه څه داسې ده،
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO.
اور ادن کو درنا پلور خبرونه تاستا وڑان دکھاؤ. نن په خبرونه کې د 9 او 10 کلاس ته امتحانونو پړه لجنکوس د کومونکو سره خبرې کوو. پروګزو کې استاد شاکر اورگزی مشال ریډیو ته ویل کې امتحانونه نور ځنډول شوي وي، نو ورسره به تعلیم ته نورم زیان رسېدلی وي. هغه وایي الیکټیو یا انتخاب شوي مضمونونه زده کوونکي په خپل خوښه اخلي، او په دې کې به ورته امتحان د لازمي هغې په نسبت اسانه وي.
د کورونا د وجې نه کلاسز ډېر متاثر شوي دي، سټوډنټ هم متاثر شوي دي. هغوی هغسې ریګولر کلاسونه نه دي شوي، خو هغه عضله داسې وه چې حکومت دا سوچ کړی دی چې مخکې به کوم د کلاسز کوم ټایم هغه به داسې و چې مارچ کې به د 9 د 10 امتحان او بیا اپریل کې به د 12 دولسم. نو هغوی دا امتحان لیټ کو، نو جولای ته راورسېدو ماشومانو ته یو لږ نور ټایم هم ملاو شو. داسې نه دي شوي چې مکمل هغه چې کوم د وخت ضایع شوی دی، یا د دوی کوم هغه د کرونا چې کوم دباو او هغه پرشر کې چې هغوی کوم کلاسونه اخیستي دي، الټرنیټ سیستم کلاسونه به خصوص مطلب دی چې یوه ورځ به د هغوی کلاس وي، یوه ورځ به یعنی داسې ترتیب چلېدو چې دا سټوډنټ چې کوم ده مو هب دغه باندې چلولو، یعنی نیم سټوډنټان به یو ورځ کلاس اخیستو نیم بل ورځ باندې اخیستو، کوم چې ایس او پیز حکومت جاری کړي وو. خو بهرحال بیا هم پوره کوشش شوی دی چې ماشومانو ته پوره کلاسز واخیستل شي.
په پاکستان کې په ځینې کالجونو کې د ټیسټونو په ځینو کې د میټریک نمبرو ته په کتو د میرټ لیست په بنیاد داخلي ورکول کیږي. مریم خان وایي چې تیر کال په یولسم کلاس کې زیاتره داخلي اغستونکو د خپلې خوښې کالجونو کې داخلي ونه کړې شوې، ځکه چې د کورونا وبا له وجې زده کړې متاثره شوې وې او سمې نمبر یې وانه غستل شوې. هغه وایي باید دا ځل د میرټ لیست ختم کړل شي او د ټیسټ په بنیاد داخلي ورکړل شي.
محنت کری مطلب
شاکر اورگزی بیا وای چې په قبایلی ضلع کې د زیاتره زده کوونکو زده کړې د انټرنیټ نه لرل له وجې خراب شوې دي. هغه وایي چې باید د کورونا وبا له وجې کالجونه خپل میرټونه کم کړي او په اسانۍ سره زده کوونکو ته داخلي ورکړي.
تیر ځل وډونو یې فیصله کړې و چې یو 3% یو اضافي نمبر یې سټوډنټانو ته ورکړي وو، چې کوم لسم سټوډنټانو چې هغه اگزام ونه شو، نو داسې لږ یو ریلیف سټوډنټانو ته ورکول پکار دي چې داسې کورونا صورتحال تیر شوی دی او دوی آلریډي یو ذهني تناو سره مخ دي، نو دوی ته پوره پوره ریلیف ورکول پکار دی. دوی چې کوم میرټ ته هغه کې دوی سره پوره گزاره کول پکار دي، ولې چې د کورونا وبا چې کوم دی کلاسز کې خود مشومان څه قصور نه و، دا خو یو عالمی وبا و، نو هغه سره دوی مخ شي او یا زمونږ چې کوم واقدار دي چې کوم فیصلې کوي هغه فیصلو د وجه نه دوی مستقبل ته څه نقصان ورسېږي.
په پاکستان کې د کورونا وبا د سر ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر سکولونو او کالجونو ته هدایت ورکړي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر ته په کتو د امتحانونه واخلي. دا چې د امتحان په وخت کې د کورونا وبا لپاره په احتیاطي لارښوونو عمل کیږي او کنه. مشال خان وایي چې د دوی په حال کې د ایس او پیز پوره خیال ساتل کیږي، خو باید دا کار په نورو تعلیمي ادارو کې هم عملي شي.
هالز کې خو دې د ایس او پیز فالو کی نور کله هو لګا دونه پروا بنو چې او اوس ایس او پیز فالو کی، نو لکه ډیر احتیاط کی چې لاس پنه ملاوه او لکچرز لکچرز ډیسټنس کی پکې سټوډنټس تم لکه لګا کی چې دا بنه کوي دا نه کوي.
د تعلیمي چارو په عمر اورگزی بیا وایي چې حکومت د لسم او دولسم زده کوونکو ته مخکې په کالجونو کې د داخلو لپاره د اسانتیاو ورکولو ویلي دي، خو دې لړ کې یو سمه پالیسي لا تر اوسه نه ده اعلان کړې. نوموړی وایي باید حکومت په وخت په دې اړه اقدامات وکړي.
خبر دا چې موږ په دې ټول انټایر اکیډمیک ایئر کې مشمانو ته زده کړې ورنکي، او تیر کال چې کوم پینډمیک راغلو په 2020 کې هغه وخت کې دا و چې کم از کم او وینټر بریک راغلو، وینټر بریک کې سکولونه بندو چې څنګه کولاو شو، نو بیا دې مشمان پروموټ کو هغه تکي مشمانو ته زده کړې خیلې شوې، یعنی سبق کې خیال کړو ورته. خو په دې کال کې تقریبا ټول کال تقریبا داسې وایي چې سکولونه بند دي، خو مسله دا چې تا ماشوم ته څه خیلی دي که څه دی نه دي خیلی، او ماشوم نه ته چې اگزام اخلي نو آیا ماشوم څه زده کړي هم دي که نه دي زده کړي، خو هغه دپاره د دې څه پراپر سټریټجي نشته. خو اوس چې کوم د اگزام میټرک او ایف ایس سی والا اگزام اخیستل کړیږي، دا وایي چې موږ به ماشومانو سره ریلیکسیشن کوو. ریلیکسیشن ان ټرمز آف واټ، هغه څه پراپر دا وایي چې پته نشته چې څنګه ریلیکسیشن مې دي ته خپله دا پته نشته، یعنی ډپارټمنټ ته دا پته نشته، منسټری ته دا پته نشته. اوس دا وایي چې زیاتره ماشومانو ته موږ آنلاین سبق یې خیل دي، خو دا چې کوم فزیکل سبق وي ماشوم ته وخیین یا په کوم آنلاین هغه کې اسمان زمکه فرق وي.
د خبر پښتونخوا د تعلیم محکمې او د دې صوبې د تعلیم وزیر شارام خان ترکی سره مو د زده کوونکو د دې مشکلاتو په اړه د خبرو هڅې وکړې، خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته شارام خان د جولای په 10 په ټویټر لیکلی وو چې د امتحان فشار عادي خبره ده، دا وخت بم تیر شي او باید له احتیاطه کار واغستل شي. نوموړي زده کوونکو ته دا هم ویل چې دا ټول عرصه د هغې د ښه راتلونکي لپاره کړي دي او په مستقبل کې به د هغه منندویه وي. اوریدونکو دا وا د دې اونۍ د رڼا په لور خبرونه، تر راتلونکي بل خبرونه پورې درنه اجازه غواړو. د خپل پامان